پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
د ازادي رادیو ډیرو درنو اوریدونکو ستړي مو سې پروګرام ته بخیر راغلاست. دا مو یو ساعت خبرونه ده، خبری خبرونه ده. په دې خبرونه کې به تاسو ته د افغانستان او سیمه پر حالاتو باندې دا ورستوي پرمختګونو څخه خبر درکو. په افغانستان کې مو ډیر تمرکز پر دې دی چې په پروان کې راغلو سیلونو خلکو ته څومره تاوانونه رسولي دي، او دا چې په دغه ولایت کې د مصیبت ځپلو خلکو سره څومره ستې سوي دي او د تلفاتو ورستي ارقام سي دي. دا به ورسته په خبرونه کې درته وایو. اول به ورسو اسمت سروان د ازادي رادیو د دې ساعت مهم خبرونه اسمت سروان درته وړاندې کوي.
په کاپیسا ولایت کې سیلونو لښتلشه ډیر لسنه مړ کړی او شل نور ژوبل کړی دي. ایران د اتمی انرژي د ادارې څارونکو ته اجازه ورکړه چې د اتمی فعالیتونو دوه مشکوک ځایونه وڅاري، او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران پر بیلاروس غیر رسمي خبري کوي. د خبرونو تفصیل. د کاپیسا چارواکي وایي چې د دې ولایت په کوهبند ولسوالۍ کې تېره شپه سیلابونو ډیر لستنه وژلي او شل نور ټپیان کړي دي. د دې ولایت د امنی قوماندانۍ ویندوی شایق شورش ازادي رادیو ته وویل چې د دې ولایت په ډیرو نورو ولسوالیو کې هم سیلونو خلکو ته درانه زیانونه اړولي دي.
متاسفانه تعداد 10 نفر از هموطنان ما در ولسوالی کوهبند شهید، تعداد 10 نفر زخمی و همچنان تعداد هزاران.
د په عین حال کې ول چې د پنشیر ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې هم سیلونه راغلي چې د زیانونو په اړه تر اوسه معلومات نشته. له پروانه د ازادي رادیو د خبريال د راپور لمخې په چاریکار کې تیر شپه د ورستیو سیلونو له امله د نړیدلو ودانیو تر خټولاندې څلور نور مړي راایستل شوي. په سیمه کې د ژغورنې عملیات لا هم دوام لري. دغه سیلونو په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې، خو دقیق شمیر لا هم نه دی څرګند. د پروان د روغتون چارواکي د مړو شمیر تر سلو کم شي، خو د بیړنیو چارو مسؤلان شمیر تر سلو زیات بولي. د ټپیانو شمیر شاوخوا 300 تنه ښودل شوی دی. سیلونو خلکو ته ډیر مالی تاوانونه هم اړولي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د کندوز امنیت او پرمختیایي چارو ته به ځانګړې پاملرنه وشي. ولسمشر غنی د ژمنه پرون چهارشنبه د کندوز له والی عبدالستار مرزا کوال سره په کتنه کې وکړه. په دې کتنه کې کندوز ته د ملکي الوتنو د سپینزر شرکت د فابریکو د بیا فعالېدو او په کندوز کې د صنعتي پارک د جوړېدو په اړه هم خبرې وشوې. په وروستیو ورځو کې وسلوالو طالبانو د کندوز ښار په شاوخوا کې پوځي خوځښتونه یو ور بیا زیات کړي دي. دا ښار په کلونو کې دوه ځلې د لنډ وخت لپاره د طالبانو لاس ته لوېدلی دی. د پروان چارواکي په یوه وسلوال برید کې د څلورو ملکی وګړو او د ملي اردو د یوه سرتیری د وژل کېدو خبر ورکوي. د پروان د امنی قوماندانۍ سرپرست عبدالواسی رحیمی نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه برید نن سهار د دې ولایت په سیاد ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوستي وشو. د ښاغلي رحیمی په وینا په دې برید او نشټو کې د ملي اردو یو سرتیری او څلور ملکیان چې د سپرلی ریکشا یې د پیښې له ځایه د تېرېدو په حال کې وه ووژل شول. په دې پیښه کې چې تر اوسه چا یا کومې ډلې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، څلور تنه نور ټپیان شوي دي. د کندهار چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو لشته لشه 22 وسلوال طالبان په ځوابي بریدونو کې وژلي دي. د کندهار امنی قومندانۍ په یو خبر پاڼه کې ویلي تېره شپه وسلوالو طالبانو د معروف ولسوالۍ په ټغری او د ولسوالۍ پر قرارګاه بریدونه وکړل چې په نتیجه کې 14 طالبان ووژل شول. د قومندانۍ همداراز ویلي چې په شاولي کوټ ولسوالۍ کې هم 8 طالبان وژل شوي دي. د کندهار له امنی قومندانۍ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې پرون وسلوالو طالبانو د شاولي کوټ ولسوالۍ په شادي د سیمه کې پر پولیسو ډلیز برید وکړ چې په نتیجه کې 8 تنه طالبان ووژل شول او موټر سایکلونه او وسلې پاتې شوې. د کندهار د امنیت قومندانۍ په خبر پانه کې د پولیسو د مرجوب لپاره څه ندی راغلي. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه پورې څه ندی ویلي. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. ایران د ملګرو ملتونو د اتمی انرژي د ادارې څارونکو ته اجازه ورکړه چې د دې هیواد د اتمی فعالیتونو په دوه مشکوکو ځایونو کې پلټنې وکړي. دغه اعلان پرون چهارشنبه ایران ته د دې ادارې د مشر رافیل گروسی د سفر په پای کې د ایران او د دې ادارې په ګډه اعلامیه کې وشو. د ګروسی او د ایران د اټومي انرژي د ادارې د مشر علي اکبر صالحی لخوا په خبره شوې اعلامیه کې د غراز ویل شوې چې ایران په خپل خوشه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې ته اجازه ورکوي چې دا دوه ځایونه وڅاري. شاغلی صالحی په تهران کې خبري اعلان ته وویل
میخوام این همکاری رو تقویت بکنیم به گونه ای که هم سرعت ببخشیم.
دی وای غواړو چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي له ادارې سره دغه همکاري پیاوړې کړو، داسې چې هغه په ګړندۍ کړو او هم غواړو چې هر څومره ژر چې کېدای شي یوې داسې مرحلې ته ورسیږو چې بشپړه نتیجه ترلاسه کړو. د ګډې اعلامیې له مخې د څارنې پر وخت موافقه شوې، خو دا څرګندنه ده چې هغه به کله عملي کیږي. د بیلاروس په پلازمینه منسکي پولیسو پروند د شهر له د خپلواکۍ له میدانه د شاوخوا زرو اعتراض کوونکو د تیت پر کولو په ځپونکو عملیاتو کې لږ تر لږه شل معترضان ونیول. دا په منسکي د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو په وړاندې پرله پسې د 13 ورځې اعتراض و. له بلې خوا د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران په برلین کې دوه ورځنیو غیر رسمي خبرو ته تیاری نیسي. په دې غونډه کې بعد ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو په خاطر پر بیلاروس ته بندیزونه او په دې هیواد کې د سولې ایزو اعتراضونو د ځپلو په اړه خبرې وشي. راپورونه وایي اروپایي اتحادیې له وړاندې له 15 تر 30 تنو پر ضد چې په انتخاباتو کې په درغلۍ او یا د اګست 9 نیټې له انتخاباتو وروسته د مظاهرو په ځپلو تورن دي پر بندیزونو سلا وکړي. داود د دې سات خبرونه.
د ازادي رادیو د خبرونه تر درې بجو ده. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې تاسو ته ورسره راپورونه لرو. لکه څنګه چې مو مخکې وویل په دغه خبرونه کې پروان ته ځو او هلته به د سیلابونو لامل د پیښ سوي زیان او د خلکو ته رسیدلي مصیبت په اړه تاسو ته نوې معلومات وړاندې کړو. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له کبله تر 105 زیات کسان مړ شوي دي او تر 200 زیات ژوبل دي. په دې اړه به تاسو د حکومت خبري هم واوري چې څه کولای سي او څه کوي. د طبيعي آفتونو په اړه مو د یو داسې چا سره خبرې کوو چې هغه اقلیمي مطالعه لري، په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې په اړه کار کړی دی. دی به د دې سره به تاسو په خبرو کې واوري چې ولې په افغانستان کې په وروستیو کې سیلابونه دغونه زیات تاوان اړوي. او له کونړ به په یو راپور کې د ځوانانو څخه واوري.
زمږ د محمد د ویواده دی کوټه باندې لګیو پروګرام کو زمږ مشرانو بندیز لګولې دي چې دا پروګرام بند.
خو مشرانو سره مهم خبرې کړې دي چې دوی دا بندیز ولې لګولې.
یو کور کې مریض وي، په بل کور کې غم وي، بیا دره کلی ځوانانې د مطالعې نه استلې دي، هغه خلک چې مریضان دي استراحت ته ضرورت لري.
اوریدونکو په دې خبرونه کې د مخکښ شوزو پروګرام هم لرونو د اوریدو لپاره را سره اوسې. په څو دقیقو کې ورزو چاریکارو ته زموږ خبريال چاریکار ته تللی او هلته به د وضعیت څخه چې سیل راغلی او خلک په څه حالت کې دي تاسو ته معلومات درکړي. خو مخکې تر دې چې چاریکار ته ورسو زموږ همکار ناجیه ساپی دا اوس را سره په استډیو کې ده. پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزارت ویلي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له کبله 105 تنه مړه شوي او نږدې 200 تنه ژوبل سوي دي. د دولت د وزارت مرستیال محمد قاسم حیدری نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې ویلي چې دغه سیلابونو خلکو ته د ځاني زیان ترڅنګ ډیر مالی تاوان هم اړولې دي. نو ناجیجانې دی نن په خبري غونډه کې وویل چې یو خدای پروان مسله و چې هغه ډیره غټه سو او ځکه الته تلفات به خېډه رسولي وو د رسنیو پام هم تر ډیره هدا پروان ته دی. څو ویل چې په نورو کوم ولایتونو کې د سیلابونو له کبله خلکو ته زیات تاوان رسیدلې دی.
سیلابونو له کبله خلکو ته زیات تاوان رسیدلې دی. ډیره زیاته مننه فرشتي جانې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په هیواد کې سیلابونو ځاني او مالی زیانونه اړولي، د دولت د وزارت مرستیال محمد قاسم حیدری نن په خبری کانفرنس کې وویل چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د بارانونو د ریدو لامل سیلابونه راوتلي چې خلکو ته یې ګڼ مالی او ځاني زیان اړولی. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت مرستیال په دې اړه خبری کانفرنس ته وویل په خوته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د معلوماتو په اساس د یادو سیلابونو تر ټولو زیات ځاني او مالی زیانونه په پروان ولایت کې رسیدلي. د پروان د ملکی روغتون سرطبيب ډاکټر عبدالخلیل حیدری ازادي رادیو ته ویل چې ویا مړی او یو سلو پنځه ټپیان د روغتون ته انتقال شوي. د پروان ولایت سیمای چارواکي وایي په دې ولایت کې د راوتلو سیلابونو له امله خلکو ته ګڼ زیانونه اوښتي. د چارواکو په وینا په دغو سیلابونو نو کې د پروان سربیره پکتیا کې یو، ننګرهار کې دوه، پنشیر کې درې تنه، میدان وردګو کې وو کسان، کاپیسا کې ولس تنه، کابل کې هم نن نستنه مړه شوې دي. همدارنګه په خوته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویل چې د شخورنی عملیات روان دي چې په وینا یې خې د تلفاتو د غرقام لوړ شي. چارواکي وایي سیلابونو شاوخوا 200 کورونه ویجاړ کړي او خلکو ته د ځاني زیان ترڅنګ ګڼ مالی زیانونه اړولې. دوی وایي د راوتلو سیلابونو له امله د غوربند او بامیانو ترمنځ غځېدلې لوی لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې او د ځینو نورو ولسوالیو لارې هم زیانمنې شوې. د کابل جلال آباد او کابل ګردیز لوی لارو په ګډون د هیواد په ځینو نورو سیمو کې هم د سیلابونو راوتلو له امله زیانونه وښتي. د پکتیکا د والی ویان مخلص افغان سره مو هم خبري وکړې. هغه ویل چې تر ټولو ډیر زیان د ولسوالۍ خلکو ته رسیدلی چې یو شمیر کورونه نړولی او په سلګونه جریبه کرنې لمنځ تللي. بله فرشته جانی،
و مننه ناجی، تاسو څه معلومات لري چې په دغه مصیبت زپولو سیمو کې د خلکو سره څه مرسته سوې ده، یا د دوی د دغه مصیبت کمولو لپاره څه کار سوی؟ دوی نن په دغه خبری کانفرنس کې څه معلومات ورکړل؟
بله، چارواکي وایي ټاکل شوی نن د پروان ولایت زیانمنو شوی او کورنۍ او ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې ورسیږي. د قربانیانو سره د مرستې رسیدو په هدف د پیښو په وړاندې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی نن پروان ته تللی. د دغه وزارت ویان وایي ژغورونکي ټیمونه امنیتي ځواکونو سره په ګډه د ژغورنې عملیات پر مخ بیایي. دوی ویل په پام کې ده چې د سیلابونو عملات تر زرو پورې زیانمن شوی او کورنۍ لپاره خوراکي مواد پروان ته انتقال شي. ولسمشر غنی هم په دې اړه خوشنۍ څرګنده کړې او زیانمن شوی او کورنۍ ته د عاجل مرستې غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پر راتلونکو څو ورځو کې هم په یو شمېر ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو د راوتلو وړاندوینه کړې.
ډیره مننه ناجیه صافی. اوریدونکو، تاسو زما د همکارې ناجیه صافی په راپور کې په خبرو کې موارد ویل چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې د سیلابونو لقبل خلکو ته د سر زیان رسیدلې دی. اوریدونکو، که تاسو په هر ولایت کې تاسو په سیمه کې سیل راغلی څه تاوان رسولی، تاسو خپل وضعیت په اړه موږ ته پیغامونه راوستوي. د افغان بي سیم ټلیفون کلری په 903 شمېره باندې تاسو پیغامونه راځي او څنګه چې راورسېدل زه به درته خبره کوم. اوس به ورسو چاریکارو ته. زموږ همکار احمد حنایش په چاریکارو کې دی، دا اوس را سره په ټلیفون دی. حنایش، ستړی مسې، ته راته ووایه چې دا اوس ته چیرته یې په چاریکارو کې؟
په سلام وړاندې کوم. وعلیکم. په چاریکار کې د یو سیمه د 11 ناحیې اوفیان نومېږي، هلته عملیات جریان لري. د یو غرنۍ سیمه ده، هلته زه نظاره کوم کې څومره خلک راټول شوي دي. دلته ټول پریشان دي، کورونه ویجاړ شوي دي او عملیات جریان دي. دې ته نظاره کوم او خلک هم ډېر اندېښمن همداسې عملیات وګوري چې هغه جسدونه چې راوباسي هغوی د کورنۍ غیر نه وي.
مننه عنایشه. اوفیان شریف ته خو به مخکې خلک د زیارت او د چکر لپاره ماروېدلي دي چې تلل. تا راته ووایه چې په دغه منطقه کې د خلکو شپه څنګه تېره کړه؟ دا د شپې د خوخه د خلکو کورونه خراب سي
ډیر د اندېخنه سره اندېخنه سره د تر څولر سره زګه چې بیا هم د سیلابونه احتمال و را سره زیر شول احتمال در موجود و خو بیا سیلاب ونه راغل مگر اندېخنه تر اوسه موجود دی خلکو ډیر اندېښمن دي
دغه منطقه وس خالی سوی د خلک بل چیرته تللی کلا خلک په دغه خرابو کې اوسي څنګه د
ځینې کسان چې ټول خپل کور له لاسه لګر کړی د هغوی ټولو اوس مسته د خپل اخاربو کور او ځینې دوستانو سره په کور کې تللې ده خو هغه کسان چې لږ خراب شوي د هغوی ډېر بد وضعیت د ستونزو سره د صحي ستونزو د نبود اوبو او نور شیونه چې ډېر قاطع شوي ده هلته ژوند کوي.
مننه هنایشه. حکومت ویلي چې دلته غوړي ورکوي وریجې ورکوي دا رقم د خوراکي موادو مرستې کوي. ته فکر کوې دا خلک به د دغو شیانو د پخولو ځای لري بړستن به لري د شپې دپاره مثلا دا تلتکونه او دا شیان دوی به دا مرستې څه رقم ترلاسه کوي؟ عاجل کومک څه شته پکار دی دلته په دې منطقه؟
کومکونه نه دی راغلی، کومکونه تر اوسه نه دی راغلی. یو مؤسسې او خیریه بنیاد لکه مرسته کړې ده، هغه ډېره بېنظمه وه، ډېره بېنظمه وه او سم توضیح نه شوه. نو اوس صرف عملیات جریان لري، د عملیات د هغه کسان چې تر نښت لاندې دي.
او دلته روغتیایي ټیمونه، نرسان، ډاکتران څوک شته چې د خلکو ته زخمیانو ته
قتل تر اوسه هیڅ شی نشته؟ او هغه کسان چې شکایت لري په همدې خاطر چې د صحي ټیمونه صرف امبولانس دی، امبولانس چې هغه جسدونه چې تر اوارو لاندې راجیک شي هغوی ته انتقال په روغتونونو کې انتقال درکوي. بس نور د صحي له لحاظ نه تر اوسه کوم مشهود کومکونه دلته نه دی راغلی.
هنایشه، نن اول ته څنګه د باران وري یخ دی، د شپه څنګه وه د دغه په باره کې؟
ډېره ګرم دی، شپه باراني وو، ډېره په کلک باران وو، مګر اوس لمر دی او صاف دی، ډیر ګرم دی.
او دلته وای یو لوی بازار تخریب شوی، ک خلکو بازار جوړول او موټر په کې لیدل دي، او دا د تلفات او ارقام وای شاید زیات سي، ځکه چې وای کېدای سي په موټرو کې خلک دغه یو څرته وای اوریدونکو ته.
دقیقا الته هم یو ډیر غټه ځای چې زیر زمینی ورته نوم کېدل، چې الته دوکانونه 200 یې تر 300 دوکانونه دا پلان و چې هلته جوړ شي. دا ډېر غټه ځای چې خوري جوړ شوی وه په دې زیرزمینی وو. هلته ټولو ځینې موټرونه ځینې شیونه هلته پراته دي. تر اوسه د هغوی عملیات پیل شوي نه ده چې څومره موټر څومره پکې سپاره وو، هغوی تر دې هغه په زیرزمینی کې را
ډېر زیات مننه احمد هنایش. اوریدونکو، تاسو زموږ د همکار احمد هنایش خبرې واورېدې. له چاریکارو د ویل چې کومکونه چندان نه دي را رسېدلي، کوم چې را رسېدلي و د یوې خیریه ټولنې څخه، هغه هم په بې نظمۍ سره توضیح شوي دي او ناچیز دي. په دغسې حالاتو کې د چاک پاکې اوبه او دغه عاجل طبي مرستې ډېرې مهمې وي چې په دغسې مصیبت ځپلو سیمو کې خلکو ته ورسول سي. د ده خبرې مو واورېدې. په پروان کې تیر شپه په دغه چاریکارو باندې سیل د 15 خواو څخه راغلی، او په داسې وخت کې راغلی چې خلک ویده وو د شپې په 3 بجو راغلی. نو په دې خاطر تلفات شاید یو دلیل دی چې تلفات ډیر وو. او پرون چارواکو ازادي رادیو ته ویل، نن ویل چې ډیر تلفات د شزو د کوچنیانو دي، ډیر پکې خوشسوي دي او مرسوي دي. زموږ همکار په چاریکارو کې دی، زموږ نور همکارانم په لار کې دي. د دغه ځای څخه موږ ویډیوګانې مخلو، تاسو زموږ په پانی ته ورسئ. ازادي رادیو ته کې دلته د داسې کورنۍ هم ست چې د دوی د یوې کورنۍ ټول غړي تلف شوی دي. د دغه خلکو سره مهم خبرې کړې دي. نو که تاسو د دې سره علاقه لري، د دې مسلې سره سموږ په پانی تور سي، د ازادي رادیو پر وی پانه باندې د دغه حادثې ویډیوي راپورونه هم ست. موږ هڅه کوو چې د یو چا داسې کار پوه سره چې هغه په افغانستان کې پر د اقلیمي مسایلو باندې مطالعه لري او څېړنه یې کړې ده، خبرې وکړو. خو فکر کوم چې دوی لا نه دی حاضر. خبرونه ته به ادامه ورکو کله چې دوی زموږ سره ملګری سو. تاسو به خبري واوري
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
اوس به ورسو خاطر پر دې ستاسو اقتصادي خبرونه بدای وړاندې کړی، بیا به راپورونه ورته ورځو.
د افغانستان متشبثون علي بورد وای د محرم لسم پرانیک د کیدو سره د کابل په څلورو دروازو کې په زرهاو د تازه میوه موټر له تګ راتګ په هدف بند پاتی. د دې بورد مشر حاجی رحمدین اغانن ازادي رادیو ته وویل د کابل امنیتی بنسټونو دغه کار د عاشورا مراسم د خامنیت لپاره کړی. د ښاغلي رحمدین په خبره کې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت په دې برخه کې اقدام ونه کړي، په موټرو کې بار تازه میوه به ټول خراب شي.
د کابل په دروازو کې میوی تازه میوه تازه معلوم دی کہ موسم دی او خرابې دو په حالت کې دی د صادرات پر بنا باندې نو دروسته و دروازې دې تر څو چې د امنیتي ملوزات په خاطر زموږه دونه د تجربه نه ده چې لار په خوش دي چې په روز کل هم د موضوع بل کار هم د موضوع پیش تو.
هغه وی د کابل امنیه قومندانۍ او نورو امنیتی بنسټونو د کار لتیری ورځی پیل کړي، حال دا چې د عاشورا مراسم لپاره درې ورځې وخت شته دی. په ورته وخت کې د کابل امنیه قومندانۍ وایند فردوس فرامرز نن ازادي رادیو ته وویل هغه لوړ توناش موټر چې کابل ښار ته ننوځي دی موټر ته د شپې لخوا د تک اجازه ورکول کیږي. د یادول وړ ده چې په ولاړ موټر کې انګور، خټکی، هندوانې، انځر او یو شمېر نورې تازه میوې او سبزیجات شامل دي. د افغانستان د ټولګټو وزارت د ریل پټلۍ او سړک جوړونې په برخه کې د ظرفیت موندنې په هدف له تخنیکي او مسلکي انسټیټیوټ سره دوه تړونونه لاسلیک کړه. د دې وزارت د ویان مرستیال اشرف اقشناس نن ازادي رادیو ته وویل د یادو تړونونو هدف په افغانستان کې د ریل پټلۍ په برخه کې د ظرفیت موندنې ترڅنګ د دې برخې د ساتنې او بیا رغونې لپاره د لازمو فرصتونو برابرول دي. ښاغلی حق شناس وایي له دې وړاندې که د ریل پټلۍ او یا سړک جوړونې په برخه کې ستونزې رامنځته کېدې له بهرنیو شرکتونو به د مرستې غوښتنه کېده. د هغه په خبره له دې وروسته د دې تړونونو په لاسلیک کولو سره به اړتیا نه وي چې له بهرنیو کمپنیو څخه په یاده برخه کې د مرستې غوښتنه وشي او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر واوي افغاني، یو ایرو نه هاتي افغاني اویا پوله، یو انګلیسی پاو نه هاتی افغانی 50 پوله، یو سودریال شل افغانی 10 پوله، زر هندی روپی 1.10 افغانی، زر ایرانی تومان 3 افغانی 50 پوله او زر پاکستانی روپی 4.50 افغانی.
اوریدونکو په دې خبرونه کې د مخکښو زو پروگرام درو کتا سي علاقه مندي لرین و را سره اوسه. په دې پروګرام کې به په افغانستان کې یو بل مخکښ شخص در معرفي کوو او دا چې د دوی څه کارنامې دي او څومره فعالیت یې کړی دی د دې څخه به خبر سي. خو تر هغه را مخکې خبرونه او راپورونه لا هم لرو. یو نړیواله مسله ده، دا راخلو د نوی زیلاند یو محکمې هغه سړی ته چې تیر کال یې د کرایست چرچ په نوم په یوه ښار کې پر دوو جماعتونو حمله وکړه، پر خلکو یې ډزې وکړې او 150 کسان یې ووژل، د مشروطي ازادي ورکولو پریکړه راتکړه. دا چې څنګه دا به د احمد شبر په راپور کې واوري.
د نیوزیلند محکمې نن د هغه کس چې تیر کال 150 مسلمانان په کرایست چرچ کې په دوو جماعتونو کې وژلي وو په مشروط ډول خوشي کول رات کړل او د تل لپاره یې زندان ته واستوه. د سترې محکمې قاضي کامرون مندر وویل د 19 کلن آسترالیایي برنتون تارانت جنایت ډیر ناوړه دی چې تر مرګ پورې د دې زندان هم ورته کم دی، زیات نه دی. مندر زیاته کړه چې تارانت پر دې خلکو چې وشلې دي زړه سوی ونه کړ. قاضي بیا وویل دغه کینه چې په ځانګړي ډول د ټولنې د ځانګړو خلکو په برخه کې د برنتون تارانت په زړه کې پرته ده، په دې هیواد کې یا بل ځای کې ځای نه لري. تارانت چې نن محکمې ته راوستل شو د زندانیانو خړې جامې په تن وې او شاوخوا ترې ساتونکي راګرځېدلي وو، دی نه شخېده. د ده مدافع وکیل محکمې ته وویل چې تارانت د محکمې پر پریکړه اعتراض نه لري خو یوازې د مشروطي ازادۍ غوښتنه کوي. دا لومړی ځل دی چې په نیوزیلند کې یو څوک په عمري حبس محکوم شي او په مشروط ډول یې خوشي کول ردی شي. په نیوزیلند کې د اعدام حکم نشته. تارانت د 150 کسانو په وژلو اعتراف کړی دی او دا یې هم منلې ده چې د 40 نورو کسانو د وژلو هڅه یې کړې ده. څارنوالانو د دوشنبې په ورځ ویلي وو چې تارانت پلان درلود چې پر دریم جماعت هم برید وکړي او غوښتل یې چې دا جماعتونه وسوسوي. د څارنوال وویل چې تارانت څو کاله مخکې د دې برید پلان جوړ کړی وو او غوښتل یې چې تر ډیرو ډیر کسان ووژني. تارانت د 2019 کال د مارچ په 15مه په نیوزیلند کې پر دوو جماعتونو په ماشیندارو ډزې وکړې او دا حمله یې په مستقیم ډول د انټرنیټ له لارې خبره کړه چې وروسته په نیوزیلند او نورو نړۍ کې هلې ځلې پیل شوې چې له انټرنیټه پرې ډول د ترهګرو او بنسټپالو د جنایتونو د خپرېدو مخنیوی وشي.
خپل نظرونه، وړاندیزونه او انتقادونه د افغان بی سیم د 1813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راولېږئ.
اوریدونکو په پوره دولس نیمو بجو باندې تاسو ته د ازادي راډیو د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوونو په تمه یو سئ. او نن د دریو بجو څخه د ازادي په څپو کې پروګرام دی. په دغه پروګرام کې موږ بیا هم په افغانستان کې د دغه آفتونو په اړه، طبیعي آفتونو په اړه خبرې کوو. دا چې ولې په افغانستان کې په وروستیو کې سیلابونه ډیر انساني تلفات پېښوي، دا چې په ټوله عمومي ډول په دنیا کې اقلیمي تغیرات راغلي دي او په افغانستان کې پر دغه طبیعي حالت باندې څه اغیز کړی دی. پر دې خبرې کوو. تاسو که سوالونه لرئ یا نظر لرئ هم بیا په دریو بجو باندې پروګرام ته ټلیفونونه راکولای سي، هم سوالونه کولای سي، هم نظر ورکولای سي. پروګرام به لایو وي، په مستقیم ډول به خبريږي. نو د وخت پروګرام په یاد لرئ په پوره دریو بجو باندې. اوس به ورسو کونړ ته. په کونړ کې یو شمېر ځوانان شکایت لري چې مشرانو پر دوی بندیز لګولای چې دوی نور د ودونو او د میلو په وخت کې ساز او سرود نسی کولای. دا چې ولې دا پریکړه سوي ده، په دې اړه زموږ همکار روحلا نوري له کونړ یو ډیر په زړه پورې راپور راستولی دی. او هیله ده چې تاسو به یې واورئ او خوند به ځینې واخلئ.
په یو ځانګړي خونه کې له ویرې او ډار سره سره د موسیقۍ غږول. دلته د کونړ د مرکز صداباد دم کلی کې په یو خونه کې څو ځوانان راټول شوي او د واده مراسم نمانځي، خو هغه څه چې زړونو غوښتل نشي کولی په آزاد فضا او د ډیرو خلکو ترمنځ موسیقي وغږوي. د دې ځوانانو له ډلې د عبدالله په نوم یو تن ازادي راډیو ته وویل غوښتلې د ماما د زوی په دې واده کې هنرمندان راولي او واده ښه په درز ترسره کړي، خو د قومي مشرانو پریکړې لاسونه تړلې دي.
مونږ راغون شوې زموږ د محمد زوی واده دي او په پټه باندې لګیو پروګرام کو. زموږ مشرانو بندیز لګولې دي چې دا پروګرام بندې مکوي. نو زموږ لوړې چې سلام وکړو لوبي مکوف کې خو مشرانو د خوانه بندیز دي چې مکوي دا پروګرامونه.
دلته تازه قومي مشرانو د خوخیو په مراسمو کې د موسیقي پر غږولو بندیز لګولې دي. قومي مشران وای غنو خلکو ورته د یو شمیر کسانو په ودونو کې په لوړ غږ د موسیقي لغږولو شکایتونه کړي وو. نو ځکه په ودونو او د خادیو په نورو پروګرامونو کې په ساز او سرود بندیز لګولې دي. قومي مشر ذبیح الله صاحب الحق:
یو کور کې مریض وي، په بل کور کې غم وي، فاتحه وي، په بل کور کې دالو وي، ډګونه لګولي ځان ته سیل نه کوي، ځان ته دغه موسیقي نه کوي، بلکې نور ټول کلی د خوب نه بیا دره کلی ځوانان یې د مطالعې نه ایستلي دي. هغه خلک چې مریضان دي، استراحت ته ضرورت لري، هغې باندې لکه جبري شکل باندې دا اوري. داسې ځایونو کې چې هلته کورونه نږدې او خلکو ته دا زیات او د ضرر سبب ګرځي، په دغې باندې مونږ واقعا هم بندیز لګولی دی. ټول قوم په دې باندې دوا کلی ده.
مدني فعالان او د ټولنې نور غړي بیا وایي روانو جنگونو او وژنو ترې خوخي اخستې ده. هر ورځ سیمه ته د جګړو لسنګرونو د ځوانانو جنازي راوړل کیږي او په ډیرې کورونو کې خلک د غم پټغر ناستوي. نو ځکه د قومي مشرانو د یاد پریکړې ملاتړ کوي. عزت الله صافي:
مخکې به چې دلته ودونه کېدل نو خلکو به د ننګرهار نه او د کابل نه دغه د موسیقي والا ټیم راوستو چې دغه سبب برېښنایي سامان الات هم ورسو. په یو کور کې به خادي وه، په یو کې به مړ و، په بل کې به مریض پروت و. نو دې به ډېر بد اغېز په دې کلي اچاوه. داسې نه چې یوازې په دې چم ګاونډ باندې، په ټول کلي به بد اغېز اچاو. اوس چې دې مشرانو په دې حق کې کومه پرېکړه کړې ده، دا موږ تاییدوو او موږ د دې ملاتړ یو.
په همدې حال کې د کونړ د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس جنتګل فدا موسیقي د افغانستان د کلتور یو مهمه برخه یادوي او وای هنرمندانو تل خلکو ته د مینې او یووالي ترانی غږولې دي، خو د غوښتنه کوي چې د خوخیو د مراسمو پر مهال باید خلک په لوړ غږ او په لاوډ سپیکرونو کې د موسیقي لغږولو ډډه وکړي ترڅو د نورو خلکو د تکلیف لامل نشي.
د سورز بنې شدل د جنازې ناراضي، د سورز بنې شدل د غم نه، د سورز بنې شدل د ویر نه، خویندې به وروره کیږي او مندې بوريږي همدارنګ ځوان ځوان جونې چې لودونه هم نه کړي کونډيږي مشرانو دغه فیصله کړی وي همدغه د دې وجه نه به کړی وي چې دلته غم دی او هر ورځ ماتم دی چې په یو کور کې غم او ماتم وي په بل کور کې ساز او سرود نه داد په دا هم د پښتونوالي د اصول او د فرانسېکونو او د بنزټونو نه خلاف ده
په کونړ کې حرفوي هنرمندان نشته او یوازې څو تنه شوقي هنرمندان د خلکو د خوخیو په مراسمو کې موسیقي غږوي میاخان بانډوال د همدغو شوقي هنرمندانو لډلې دی دی وای که څه هم د پیسو ګټلو په هدف هنر ته مخه نه ده کړی او یوازې خپل شوق پوره کوي خو په ویناي هڅه کوي چې د موسیقي د غږولو پر مهال چاته تکلیف ونه رسیږي د کونړ د مرکز اسدآباد په څیر په نورستان کې هم څه موده وړاندې قومي مشرانو او دینی عالمانو په خپلو ساحو کې د موسیقي په غږولو بندیز لګولې
اوریدونکو تاسو څه نظر لرئ د افغانستان د افغان بیسیم پر اته سواتل شمیره باندې خپل پیغامونه راوستوي اوس به ورسو عصمت څاروان د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي
په کاپیسا ولایت کې چارواکي وایي چې د دې ولایت په کوهبند ولسوالۍ کې تیر شپه سیلونو 14 تنه وژلې او 40 نور ټپیان کړي دي د دې ولایت د امنیت قمندانې ویندوی شایق شورش ازادي رادیو ته ویل چې د دې ولایت په ډیرو نور ولسوالۍ کې هم سیلونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولې دي ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د کندوز امنیت او پرمختیایي چارو ته به ځانګړې پاملرنه وشي ولسمشر غنی د شمنه پرون چهارشنبه د کندوز لوالی عبدالستار مرزاکوال سره په کتنه کې وکړه د پروان چارواکي په یو وسلوال برید کې د څلورو ملکی وګړو او د ملي اردو د یو سرتیری د وشل کېدو خبر ورکوي د کندهار چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو لشتر لشه 22 وسلوال طالبان په ځوابي بریدونو کې وژلې دي ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې څارونکو ته اجازه ورکړه چې د دې هیواد د اټومي فعالیتونو په دوه مشکوکو ځایونو کې پلټنې وکړي د بیلاروس په پلازمینه منسکي پولیسو پرون د دې شهر د خپلواکۍ له میدانه د شاوخوا زرو اعتراض کوونکو د تیت پره کولو په ځپونکو عملیاتو کې لشتر لشه شل معترضان ونیول د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران په برلین کې دوه ورځنیو غیر رسمي خبرو ته تیاری نیسي په دې غونډه کې به د ولسمشر د لانجمنو انتخاباتو په خاطر پر بیلاروس ته بندیزونه او په دې هیواد کې د سولې ایزو اعتراضونو د څپلو په اړه خبري وشي
او مخکې تر دې چې د مخکښو زو پروګرام ته ورسو ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم پر تاسو ته تل شمیره را رسیدلې دي احسان الله د قندهار څخه یو پیغام لیکلی دی وایي چې د مصیبت ځپلو خلکو سره باید ژر تر ژره مرسته وسی لالمیر ناصری د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلی دی چې د سیلاب ځپلو سره باید ټول افغانان د زړه له کومه کومک وکړي ګل محمد مدثر له هلمند له ندالی لیکلی دی چې د ټولو خلکو څخه مهیله ده چې د سیلابونو د خطر په ځای کې دی خپل کورونه نه جوړوي صابر له لوګر د پاتخاب له سیمې څخه د خضر درویش له کلی لیکلی چې دلته سیلاب راغلی 150 کورونه یې ویجاړ کړی دي یو بل اوریدونکي چې نوم یې نسم لوستلای متاسفانه له پروانه لیکلی چې زموږ د کور دیوالونه سیل چپه کړی دي
مخکخی خزی
د مخکخی خزی د خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم هله د چي ټول بروغ جوړ او خوشاله وي درنو اوریدونکو زمګ د دی ونی د مخکخ خزو په خبرونه کې بیا هم دوی میل منی لرو یو نسیمه غزنوی ده د خزو فعاله او ال تربیت بدني څنګه څخه فارغه شوې ده تر څنګه بل مخکخ خزه هم شته پلوشه عمری لیکواله ده او په دا ورستیو کې د کرکټ کتاب چاپ شوې ده د روغتیا په برخه کې هم فعالیت کوي معرف او سواد موزي ته هم کار کوي لاسي صنايع او سپورت هم کوي دوی دواړه را سره ملمنی دي په خبرونه کې مګ سره هم د اوس اغلی نسیمه غزنوی د ټلیفون په کرخه ده چې اغلی غزنوی ته خراغ لاستوي
بلی السلام علیکم.
و علیکم السلام. خبرونه ته خر راغلاست، خوشاله یو چې لتاس سره یو. مهرباني وکي په سر کې غوړو چې لګه پیژن ګلوی له تاس نه ولرو، البته منګ او اوریدونکو ته که ځان تاس خپل راو پیژنې.
نسیمه غزنوی ما د کابل اوسیدونکو اصل دی.
اها ډیر ښه. موږ سره اغلی پلوشه عمری په لیکه باندې وصل شوې ده. اغلی عمری خراغ لاس خبرونه ته.
السلام علیکم نوریه جبرخیل، سلامونه تاسو ستاسو د برنامه درنې میلمنه ته. اگر
کوم
منور دې چې څوک ده او ستاسو د تاریخ ستاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې
د چې ورځ مو په خیر پیل کړی وي. ډېر زیاته مننه اغلی عمری، زموږ د خبرونې بل میلمنه اغلی نسیمه غزنوی ده، د ښځو فعاله او ایوا ورزشکار. اغلی پلوشه تاسو ته بیا هم ښه راغلاست وایم. که تاسو په سر کې اوریدونکو ته د سیلګ ځان ور وپیژنئ، بیا به راشو نورو پوښتنو ته.
بالکل
صحیح ده. مهرباني.
بله. زمانم پلوشه عمری ده، کله چې تاسو مخکې یادونه وکړه د هلمند ولایت اوسیدونکی یم.
بله.
نادلی ولسوالۍ او ابتدایي زده کړې مې په ګاونډي هیواد پاکستان او په هلمند کې کړې دي، او لوړ زده کړې مې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي د مطبوعات بخش کې کړې دي، او فعلاً مې د څه موده کې چې لیکوالي ته مې مخه کړې ده. لیکوالي باندې کار کوم چې زما لومړنی اثر دغه د ورزش کتاب ده چې د کرکټ په هکله ده، د بیټو بال لوبه ده، او په نورو کتابونو مې هم کار شروع کړی ده. په بعضو کتابو باندې تقریبا 80% ته رسېدلی چې خلاص یې انشاءالله. په بعضو باندې لا هم کارونه روان دي.
ډېر ډیر ښه اغلی عمری، ډیر زیاته مننه. اوس به اوریدونکو له تاسو نه پیژندګلوي ترلاسه کړی وي، او د نورو پوښتنو لپاره به خبرونې ته زنګ راوبهي. د درس مو ویلې چې تاسو ابتدایي زده کړې په ګاونډي هیواد پاکستان کې کړې دي. لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده، د ښځو په وړاندې ډېرې ستونزې افغانستان کې په خاصه توګه د تعلیم په برخه کې دي. او څنګه دغه ستونزې په پاکستان کې ستاسو په وړاندې وي؟
نه، پاکستان کې کچیر مرته سیده سیده اوس پاکستان کې هم بیسوادان لري، یعنی زیات میرمن بیسوادان شته، یعنی تر یو حد پر خو د پاکستان یو هر هیواد ځان ته ریواج لري چې څوک چاته مزاحمت نه کوي. تر ما تر پاکستان کې مې تقریبا تر ووم سنف پورې زده کړې کړې دي. تاسو باور وکړئ چې تر دا ووم سنف پورې ما چې هلته زده کړې کړې دي، خپل هلته کوچنی ووم، دونه مې ستونزې نه دي، لیکن خپل شاوخوا چې مې کتل چا بل کس ته مزاحمت نه کوي. که خپل خور و مور په حساب تعلیم ته نه پرېښول اجازه نه کوي، بل نفر ته مزاحمت نه کوي، هغه ته مزاحمت یا خندونه نه خلق کول. نو زه فکر کوم چې دغه ستونزې به زموږ په افغانستان کې یو څه تر حد زیاتې وي نسبت نورو هیوادو ته.
بله. آغلی غزنوی، راب شو بیا هم تاسو ته دا راته وایست که تاسو اوس یو ورزشکار یاستی، دا د څه له برکته بولی؟ یعنی دې کې د څه شي برکت دی چې تاسو اوس یو ورزشکار یاستی، که څه هم دغه رشته ډیره ستونزمنه وه، په خاصه توګه ښځو لپاره په افغانستان کې ډیره ستونزمنه ده، او یعنی ستاسو خاص ملاتړی څوک وو چې تاسو وهڅولی دې رشتې ته، او بالاخره تاسو په دې رشته کې اوس کار هم کوئ؟
که زه تاسو رښتیا وایم، دا کله چې زه د افغانستان ته به مې کتل، دې خلکو ته چې دومره په شا دي، او ښځې بیخي ښځو ته خو بیخي په ډېر کته نظر ګوري، خصوصا د وظیفې او سلیک پرمختګ وکړي. خو زما غوښتل چې په خپله خپله زما په کور کې ډېر ما
کوچنی خبر است دا ما ته وایست تو خو ورزشکار ایت مغه گی یعنی حتا از ما بعد وخت به لما چې دا نظر کول حق وینم لما چې خسرت یعنی تو خو ورزشکار ای ته یعنی دې په نظر دوم سپک کارو خوس اوس د فکر کوم چې خلک ډیر په خسوي دي یعنی په مختلفه طریقه او یوازې د فکر کوم چې ما په شا یوازې د خپل خپل نظام په شخص کې یعنی د ما د کورنۍ ډیر ځکه ما سره زه نه یم په توګه ما په خپل ځان حتی ولې خلکو ته مې کتلې دي ټولنې ته مې کتلې خلک دومره ښه دي ما ویلې زه باید یو څه سم یو څه مالوینې وایې وهوه دا یعنی ورزشکاره ده
بله
یوه پښتنه نجلۍ باید دومره په مخ ولاړ شي د ورزش په برخه کې ځکه هیڅوک په افغانستان کې ما داسې ښځې چې په مخ تللې دي هغې مخه نیولې ده زه غواړم چې یعنې ځکه څوک څوک ما ویني چې یوه الګو دي هغې ته هغې وایي چې دا زما الګو ده او همدا لامل اوس نن ورزشکاره
بله تاسو په ورزش کې ځانګړی هدف درلود یعنی تاسو دا هدف درلود چې تاسو یو وتلی ورزشکار شئ او په بهرنیو مسابقو کې هم ونډه واخلئ
هو ما ډیر ارمان اوسم لرم خو ځکه کورنۍ ستونزې دي ما نه ورم یو لوبغاړی سم زه غواړم مثلا کرکټ کې زه ډیره زیات لایم ما یو نیم کال ډیر زیات کوشش وکړ په دې برخه کې ما کرکټ بورډ ته تلم هلته مې تمرین کول او مختلفې مسابقو ته ولاړم خارج ته او په افغانستان کې زما استعداد زه یو آلراونډر یم یعنې هم بالینګ کوم هم بیټینګ کوم نو زما لومړنۍ ماسون ده چې کورنۍ ما ته اجازه نه راکوي زه یو لوبغاړی یم ځکه اوس فکر کوم
ستاسو غږ جګ او ټیټ کیږي کله جګ شي کله ټیټ شي بیخ نه اوریدل کیږي
اوس څنګه سو
اوس خو ښه شو ډیر ښه شو مهرباني
او کورنۍ مینه غواړي مثلا چې زه یو لوبغاړی سم او یا هم خارج ته ولاړ سم د دې لپاره چې فکر کوي چې دا د افغانستان خلک به څه فکر کوي یا د موږ فرهنګ ته ضربه رسېږي یا زموږ د کورنۍ رنګ بدي ته ولاړ سي خارج ته یا هم یو لوبغاړی سي ځکه افغانستان خلک داسې فکر کوي چې ونجلۍ باید هیڅکله ورزش خو پریدا ورزش خو بيخي باید نه کی خو بیا د ټیم خبره خو بیا بيخي علاوه د خصوصا کرکټ ته خو بیا بيخي په ځکه ډیره خلک د پښتانه کرکټ ګوري نو ډیر زیات ممانات پښتانه په دوی برخه کې یا وای دي نه باید ټیم خو په هیڅ وجه جوړ نه شي نو د دوه لپاره د سی نشم کوي حتی د کورنۍ مم نه غواړي د لوبغاړي زه غواړم چې یو زبردست لوبغاړی سم خو زه دې ارمان لرم چې کورنۍ ما هوا هڅوي خو ما هیڅ کله کورنۍ نه هڅوي دې برخه کې خو زه غواړم یو په دې کمی نه غواړم چې زه لوبغاړی سم خو زه غواړم چې یو تکړه ترینر سم یا یو تکړه مربي دې کرکټ په برخه کې سم او همدارنګه مثلا زه کلب تم زم فټنس یا ځان جوړونه په برخه کې زه دې ځ فعالیتونه لرم غواړم چې همدا د کرکټ په برخه کې یو ټرینر سم په هر ځای کې زه غواړم تمرین ورکم جونی وروزم همدا ما
بله ډیر ښه بیا بر شو نور پښتون ته او لتاسینه اوس به پلوشي عمرته عمرینه یو پښتون وکړو اقلی عمری دارته وایاس چې څنګه مو شوق دې ته پیدا شو چې د کرکټ په اړه باندې کتاب ولیکي یعنی انجونی تر ډیره پوری چې مالی دلی دي زغپلم هیڅ کرکټ فوټبال او دی لوبو ته هیڅ علاقه مندین لرمه ستاسي علاقه مندی څنګه پیدا شوله او چا وهڅه ولې چې د کرکټ په اړه باندې کتاب چاپ کړي او د کتاب چاپولو او لیکلو کې چا مرسته در سره وکړه
مننه میرمن جبرخیل ما کرکټ پاک لمه کتاب ولیکي زما لمړی انګیزه یا هدف دا و زموږ ته سهیوات کې د غتلويش کلنه جګړه چی روانه ده او موږ ته شاهد حال یو چې د دې جګړې عوامل بیلابیل دي هر څه لیکن په موږ کې څه شته یو بي اتفاقي ګډه ده چې تبعیض ده په موږ کې یو نجات پرستی ده. نو کله چې ما ولیدل چې دغه څو کاله پنځه شپانس کاله کېږي چې دا د کرکټ ټیم ملي ټیم موږ جوړ کړی ده، ما به زیاتر په خپل افغانانو کې تبعیض لیدی چې دا دری زبان ده او دا پښتو زبان ده او دا هزاره ده او دا پشه یي او دا تاجک ده. او واقعا ډېر رنځ مې وړی، مال موږ به هغې سره ټوټه ټوټه یو، خلکو دښمنانو هر چا خپل ټارګټ ځان ته جوړ کړي په یو نه و موږ سره جنګوي. بالاخره او دغه سمتي او دغه زباني دغه ته موږ تبعیض ته سره مخ شولو. نو ډېر دردم وکړو ما چې ولیده د کرکټ ملي ټیم چې به راله لوبغاړي د کوم هېواد څه به چې دي لاسته راوړنه راوړه او دغه ټول افغانان به ورلل دوی ته به استقبال به وکړو، یا به که په افغانان ټول افغانان که به ما تاجکان لیدل که به مې پښتانه لیدل دې ته به منتظر وو چې دغه لوبه د افغانستان وګټي که د هر هېواد سره به زموږ لوبه وه. نو دا د کرکټ خپله یو غټه لاسته راوړنه یو خدا وه چې د دنیا په ټولو هېوادونو موږ افغانستان په یو مثبت فکر په یو مثبت هېواد موږ وروپېژندلو چې موږ جنګ نه غواړو، موږ د جنګ څخه خسته یو، زموږ ځوانان غواړي چې پرمختګ وکړي. دغه جګړه چې ده په موږ باندې تپل سوې ده، دا خپله یو پیام و د کرکټ د ټیم له طرفه. او دوم دا چې دوی به رالل دغه افغانستان کې به دا ټول خلک ورته منتظر چې هر قشر به دغه د افغانستان ټول دغه قومونه په یو ټغر سره راټول کړو چې دا ماته خپله یو د اتفاق او د ملي یووالي سمبول په نښه و د ملي ټیم. نو په دې خاطر ما غوښتل چې زه دوی ته کتاب لیکنه وکړم، او تر څنګ مې غوښتل چې دنیا او هېواد او منطقې ته دا ثابته کړم نړۍ موږ ته ډېر په کم نظر ګوري چې د دې ښځې اجازه نه لري او د دې ښځې ډېر تر قویداد لاندې دي، یا هم شاید استعداد ونه لري یا کوشش نه کوي. ما غوښتل چې دنیا ته دا ثابته کړم چې موږ افغان مېرمنې خپل هغه اسلامي او مسلماني ارزښتو ته هم قایل یو، تر څنګ با وجود چې دونه نه امنی ده او په افغانستان کې جنگ ده، موږ ته زمینه ده هیڅ شي نه ده مساعده، خو بیا موږ افغان مېرمنې کولای شو چې د دنیا سره په یو شان تګ وکړو او پرمختګ وکړو. رابسم د چاپ په برخه کې، د چاپ په برخه کې ما سره چا مرسته نه ده کړې، ما په خپل مالی لګښت چاپ ما سره وادي وسو. مثلا ما چې کله اول ورده کتاب د پاره ژغ پورته کو په ځینې رسنیو کې، خو چا ما سره مرسته نه ده کړې. بالاخره زه ډېره مایوسه شوم، خو بیا هم خپل همت مې له لاسه ورنه کړ. تاب انسان د یو څه وخت لپاره مایوسي په ژوند کې پیدا کوي، خو شو به دا وي چې مایوسي ته ادامه ورنه کړي او خپل په مایوسي باندې خپله غالبه اوسي. زه د یو څه وخت لپاره زه د یو څه وخت لپاره مایوس اسوم، بیا بار لاغه ما یو څه د کور سره وخت دی، یو څه مې خپل د لاس بنګړي خرڅ کړل. دا کتاب مې زر ټوکه په چاپ ورسوي چې زر ټوکه دي او په وړیا توګه ویشم. هلمند کې مې دغه د ویش لړۍ پای ته ورسوله او فعلا نوس کابل ته راغلی یم. غواړم چې دلته ځینې دوستانو ته د خپل کتاب ور ورسوم، علاقمندانو ته. نو د چاپ حق له خوې دغه مسله و چې چا مرسته نه کړه را سره خپل وکړي، او د هڅولې تر څنګ مشته سي پېږو کچیرې د یو کورنۍ کې د وینجلی سره د فاميلي سپورټ نه وي، هغه له مکتبه ونیسي تر پانتونه هغه سي تر یو نوښت تر یو نواوري پوري. زه فکر نه کوم چې هغه انجلی به مخته ولاړ شي. زه الحمدلله خپل د کورنۍ سره ډېره راضي یم، زه سپورټ کړم د درس او د پرمختګ په حق له زینور هڅولې ما تشویقوي چې تلیکوالي وکړه، د خپل قلم له لارې خپل هیواد ته خدمت وکړه. نو
فامیلی سپورټ سره و. بله ډیر ښه. یو ډیره جالبه پوښتنه را پزړه شو، لا کچیر ته په افغانستان کې د نجونو د کرکټ ملي لوبډله جوړ شي، تاسو به پکې ګډون وکړي؟ یعنی تاسو به قوت و نهګي ګډون پکې کوي؟ د لوبغاړي
په حیث سره مهدفه ما زما مینا صرف د لیکوالي سره د زیاته او خوشی می زیات، خو زه غواړم چې د خپل قلم له طریقه خپل هیوادوالو ته خدمت وکم. یو لیکوال کولی شي خپل د قلم له طریقه خدمت وکي، لکه دا خو چې زموږ سره میلمنه ده، د خپل ورزشکار ده، دا کولی شي خپل د ورزش له طریقه خپل هیواد یو لاسته راوړنه ولري، یو نیکنامي ولري. نو زه به هڅه به مې دا چې خپل لیکوالي ته به ادامه ورکوم، خپل دغه ملي ټیمونه کاغد انجنوی کاغد ذکور په طبقه کې دی به هڅه او مدی به تشویخ او ما دغه قلم د لارې به ما خدمت ورته.
بلې ډیر ښه. اګلې غزنوی تاسو اوس څه ډول کسانو ته یعنی څه ډول ښځو او نجونو ته په کلب کې د فټنس په کلب کې تمرین ورکوي؟ یعنی د ناروغۍ له امله راځي، بعض خلک دي د فشار له امله راځي، د زیات وزن له امله راځي، د شکر له امله راځي ورزش کوي، او بعض نور بیا د باډي جوړولو لپاره راځي. څنګه تاسو ته څه ډول کسان ډیر راځي؟
ولز ما شاګردان زیاتره سپینسری وي، مثلا شکر ناروغي وي، د وینې غوړ لري، چاغي ډیر زیات سي، مثلا د پښو تکلیف ولري، بیا غوړ چې خپل وزن کم کړي، نو د دې لدې له طرف راځي. او بل ډیر کم کړي خپل د ځان جوړونې لپاره چې غوړ خپل یعنی خپل بدن سم.
بله. او څنګه د کورنۍ غړي مو لکه مور، خویندې او خالګان او داسې نورې د ورزش د پاره ستاسو کلب ته راځي؟ یعنی ستاسو د رښتې په وړاندې نظرونه د پخوا په څیر دي که نه توپیر کړی دی؟
نه، هغوی نه راځي، او اجازه هم هغوی ته نه ورکول کېږي راسي دلته تمرین کې، یعنی هغوی نه راځي، اته مور مې نه راځي.
اها، تاسو خپل کله د ورزش د ګټو په اړه باندې لګراته او یاس چې تاسو ته یوس ورزش څه ګټه کړی دا تاسو په وجود کې د پخوا په پرتله څه توپیرونه راغلي دي؟
زما په وجود کې خو اول ځل لیک ته چاغه وم، زما اندام ډیر ښایسته جوړ کړی دا یو څه، بل دا چې زه ډیر صحتمند یم، اڅونه ناروغه کېږم، یعنی ډیر زیات لږ میده مې خوږیږي، زه چې خپل همزولو ته ګورم زیاتره زر زر ناروغه کېږي، زر یا ملا خوږیږي یا سر خوږیږي، دا ډیر زیات زر زر ناروغه کېږي، خو زه تر اوسه هیڅ نه یم ناروغه شوی او زر زر نه ناروغه کېږم، او ډیر ښه یم، په چست چالاکه یم، خو بورده بل څوک دی وځه شو نه کې ډیر خو بورده یو خپل کار در نه سپای، او په دغه کې زه بیا خایم چالاک نه.
څنګه د فټنس لاري، د فټنس لاري تاسو داخلي مسابقو کې ګډون کړی دی؟
په داخلي مسابقو کې
وو،
په داخلي مسابقو کې فقط په یو دوه مکتبو کې ولو په یو کې ګډون کړی دی، چې هغه په یو مکتب ملک سرایا کې وو، نور نه نه یو پلی یو د هرات مسابقه ولا لته کورنۍ اجازه نه ولا ولاړم.
اها، ډیر ښه. اوریدونکو په کرخه دی، خو بیا به هم اغلی عمری ته راشو. اغلی عمری، تاسو د کرکټ سربیره روغتیا په برخه کې هم لیکنی کوي، معرف ته هم، د سواده موزه برخه ته هم، او لاسي صنایعو سره هم بلتیا لري، علاقه مندی لري، نو که د روغتیا په اړه راته ووایاست چې د روغتیا په اړه مو لیکنی کړی دي، او دغه روغتیا ځانګړي روغتیا د ښځو ده کنا د ټولو؟
مېرمن جبرخیل، دغه اوس وختو کې چې دا زموږ په هیواد کې زه چې ګورم په رسنیو کې موږ څه وینو چې دغه ده په مېرمنو کې د سینې سرطان ډیر زیات شوی ده، کچه یې لوړه شوی ده. نو موږ په دې ترڅنګ بدبختانه ووایم چې نور هیوادو کې به دغه مشکلات دغه ستونزې وي په ښځو کې، چې هغه بعضي عوامل لري چې موږ د خویندو دغه له طریقې په حساب د خپل وجود یا د خپل صحت خیال نه ساتلو په سبب دی له دغه مرض سره مخ کیږي. خو موږ په هیواد کې بدبختانه چې موږ هغه عامه پوهاوی نه ورته لرو، چې موږ خویندې عامه پوهاوی ولري، دی دغه عامه پوهاوی ته لاسرسي ولري، کله چې دغه عوامل دی په خپل ځان کې وویني، دغه نشي نشانه یو ډاکټر ته مراجعه وکړي او ژر تر ژر خپل تداوی شروع کړي. نو زما دغه د روغتیایي برخه کتاب چې د ما خپل د خوندو لپاره د سینې سرطان چې زیاتره په شوزو کې لیدل کیږي، د دوی لپاره مې ځانګړی کړی دی دغه کتاب، او تقریبا 80% کار مخ په خلاصېدو ده. دا کتاب د خوندو د روغتیایي صحت لپاره کړی ده. او بل د معرف په حق له مشت سوینو چې زیاتر مضامین یعنی د استاندار یا معیار درسونه یا دغه مضمون تلرو مضمون
د معرف او سواده موزه برخه ته بیا ورسته را شو، په دې اړه بیا هم در سره خبرې وکړو. اګلی غزنوی، تاسو د ورزش په برخه کې کار کوي، اوس د خلکو نظرونه تاسو چې په دالار باندې تاګ راتک کوي، تاسو کوم کسان چې پویږي چې ته ورزش کوي، د هغو نظرونه اوس مهال تاسو په وړاندې څه ډول دي، تاسو تشویقوي کنه؟
بعض خلک خدي یعنی تشویقول کوي، یعنی تشویقوي، خو بعض خلک بیا چې حتی د وینځلۍ په لاس کې بیټ ویني نو له شاپ چې وایي دا کرکټر راغله یا څنګه، بیا داسې خبرې ورته کوي، او یا هم چې څوک ورزشي بیک په شا کې بیا وایي چې دا کله پی راغله یا څنګه راغله. خو زیات اوس ښه ده د خلکو نظرونه ډېر بدل شوي، اول په د کلپو کې به ښځې ډېرې کمې راتلې، خو اوس بیا ډېرې، اوس په مرور د زمان ښځې هم ډېرې سوې دي راځي.
بلې، او تاسې د خلکو د منفي نظرونو نه کله متاثره شوي یاستئ چې بیخي د مایوسه شوي وي او داسې هوډ مو کړی وي چې له دې نه خو ښه ده چې په کور کې نما دغه رشته به خوشې کړم؟
او داسې خو هر یعنی زیاتره وخت دغه شي حالت ته رسېږم، مثلا خلک چې ډېر زیات منفي نظرونه ورکوي، بیا زه وایم ښه تر دو خو ښه ده سړی کور کښېني، یا هم تر داسې جامې چې موږ ژوند پکې کوو چې حتی هېڅ مثبت فکر خلک نه کوي د ښځو په باره کې، نو بیا له ځان سره وایم چې ښه زه دغه به بېخي دغه مسلک به خوښې کړم، یو بل کار به شروع کړم یا په کور کې کښېنم. یعنی زیاتره وخت دغه حالت را باندې راغلی دی، اعتماد به نفس مې ډېر زیات دی چې کله چې خلک د خلکو نظرونه وینم دومره داسې نظرونه ورکوي چې بېخي سړی ورته حیرانه پاتې دا څنګه یو نظر دی د ښځو په باره کې، نو بیا زه ډېره زیاته خفه کېږم او بیا اعتماد به نفس مې ډېر زیات.
بله، نو او کله چې تاسو په ځان باور را کمیږي په دغه وخت کې بیا چا تاسو د سې د لاسه کړی یاستي او د مبارزې لپاره د بیا ودرېدو لپاره انګیزه چا درکړي ده؟
او زما یو څو ملګری دی، هغه تازه مشه ملګری، یعنی زیات رول د انسان په ژوند کې ملګری هم دی، یو هم ملګری څو لري تا په هر برخه کې حمایت کوي، نو زما ملګری چې دی ما ته وایي چې نه ته کومه غلطه لار روان نه یې، د خلکو له خبرو چې خلک پاس ارت وایي، نو موږ د خلکو لپاره نه شو کولای خپل ژوند بدل کړو، شاید نن هغه خلک موږ ورکړي خو سبا یوه مثبته نتیجه وویني، همدا خلک خپل نفس ولای شي حتی چاغې مثلا بعضې وخت خپلې میندې سي ناروغه سي کلب ته ضرورت پیدا کوي دی راولېږي، کله چې نتیجه وویني سبا وایي چې نه ورزش ډېر ښه ده، ډېر په درد لګېږي، بیا کېدای شي نظرونه یې بدل شي. یعنی په داسې خبرو ما ډېره زیاته هڅوي او بېرته زه نورمال حالت ته بېرته.
اها، دغه حالتونه په تاسې باندې څومره بدې اغېزې شیندلې دي؟ یعنی دا خو سمه ده چې تاسې بیا راپاڅېدلې یاستئ، مبارزه مو جاري ساتلې ده، خو منفي تاثیرات هم خامخا لري په یو چا باندې، نو په تاسې به یې څومره منفي تاثیرات لرلې وي که تاسې ملاتړې درلودی او په افغانستان کې ټول خلک ورزش ته او نورو لوبو ته په ښه سترګه کتل، نو ستاسو بریا به څومره، یعنی څنګه بریاوې به مو اوس تصور کیږي چې تاسو به څومره بریاوې ترلاسه کړې وي تر دې دمه؟
که ما مثلا هیوادوالو او یا انیسی خلکو زه هڅولی وای زه به یوه ډېره ښه ترینره وم، او زه به خارج ملکو ته د سفر لپاره تلم، یعنی ما به اوس یو لوی ټیم درلودل، که البته که خلکو یو ښه نظر موږ ته درلوده یا موږ یې هڅولو نو زه به اوس د جهان په سطحه یوه موافقه مربی والا.
وروستۍ پوښتنه به له تاسې دا وکړم، اغلې غزنوي، چې تاسې د سپورت په ډګر کې ډېرې زیاتې ستونزې ګاللې دي، کله مایوسه شوې یاستئ، کله هم بیرته مبارزې ته مو زړه ښه کړی دی، دا راته ووایاست که تاسې خپله لور ولرئ په راتلونکي کې تاسې به د هغې ملاتړ وکړئ که چیرته هغې غوښتل یوه ورزشکاره شي؟
بالکل، زه به یې ملاتړ وکړم، خو زه چې دې جامې ته ګورم چې مثلا نجونو ته دومره په کته نظر ګوري، خو شاید زه ډېر حمایت نه کړم، ځکه خلک زه ښه فکر ولرم خلک یې نه لري زما د لور په اکله،
خلک به راته پرې نه دي چې مثلا دا په مختګو کې ځکه څو واري هوټ سوای د لمو سره وعده سوي دي چې موږ تیم جوړو خو تیم نه ده جوړ سوی خو بیا په یو وخت کې به همداسې کارونه وي همداسې رشخند وهل به یې په ټولو به رشخند وهي چې تیم جوړو جوړو اخیر به بیا نه جوړېږي نو زه یې ملاتړ یعنې نه کوم زه غواړم په بله برخه کې په هغې باندې بیا کار وکړم
بله ډېر
ښه البته همداسې یوه جامه یي لکه اوس دې ده
لتا سی دواړو نه مننه چې خبرونه کې مو ګډون وکړ درنو اوریدونکو د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا د خدای پامان.